اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ دېستي. وخت د ورځې یو بجه شوي. نن د خالی ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې دویمه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیزې خپرونې، یوه د رنګونو نړۍ او دویمه مدرسې په اوسني عصر کې. خو لومړی ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشهورم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم بشیر سرتاج عزیز ویلي دی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې بعد دغه سیمې د دود دستور خیال ساتل کیږي. پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابرلې ده. او د پاکستان پولیس ته نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډا ترهګر برید پای ته رسېدلی دی او څلور بریدګر وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې بعد دغه سیمې د دود دستور خیال ساتل کیږي. نوموړي دا څرګندونې پرون د کمیټې له غړو سره د مومندو د دورې پر مهال قبایلي جرګې ته کړې دي. نوموړي وویل چې له ډېرې مودې راهیسې قبایلو ته ډېر زیات تاوانونه اورېدلي دي او باید په اصلاحاتو کې د دغه زیانونو ازاله وشي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده او غونډې ته د قبایلي سیمو خلک رابلل شوي وو چې ملکانان دي او یا د اف سي آر قانون خوښوونکي دي. اخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد د یاد کمیټې خلاف یوه قبایلي جرګه هم رابللې ده. پښتونخوا ولسي تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشال لیډو ته ویلي په غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي رهداري په حق له خپل سفارشات وړاندې کوي. نوموړي په نننۍ غونډه کې د ګډونوالو په اړه څه داسې وویل.
کریډور په والا سره بالکل په یو خلشي او خپل حق وغوړو. هغه حق چې پاتې شته مې به نواز شریف اعلان وکړو بیا مکمل دوکه وکړله.
د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې رابلل کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شهزاده شهزاد پرون مشال لیډو ته ویلي د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونو په تیره پاکستان باید د مذاکراتو ته رښتینی اوسي.
منګه به د سولې علي شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځل منګه دغه ناستې چې دي دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روانې میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په څرنګوالي وي. د پاکستان پولیس ته نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډا ترهګر برید پای ته رسېدلی دی او د چارواکو په وینا څلور بریدګر وژل شوي دي. دغه مشکوک یاغیان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې شوي وو خو ونه توانېدل چې هغه سیمې ته چې هلته جنګي هلیکاپټرې ولاړې دي ورسیږي. پټانکوټ پر هغه لویه لاره پرته سیمه ده چې د جمو او کشمیر سیمه له نور هند سره تړي. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې دغه دوو هیوادونو ترمنځ د سولې هڅې زیاتې شوي دي او نږدې ونې مخکې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ولاړ او له خپل پاکستاني سیال سره وکتل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. سعودي عربستان په بغداد کې 25 کال وروسته خپل سفارت پرانستی دی. سعودي عرب په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی وو چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. د عراق لپاره د سعودي عرب سفیر سامرال سبحان العربیه ټلویزیون ته ویلي په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د ترهګرو ډلو پر ضد همکاري وکړي. په خوا سعودي عرب عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کاوه چې په عراق کې له سنیانو سره تعصب کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. عراقی ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړي او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راوتي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یک شنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د روسیې وزیر اعظم دیمیتری مدویدوف ویلي او اوکراین ته د ګازو بیا ټیټه کړې ده سو دا قیمت اروپایي بازارونو ته لا صادرېدونکي ګیس سره نږدې شي. پخوا روسیې یو متر مکب ګاز پر اوکراین په $230 خرڅاوه، اوس یې قیمت $212 ته راښکته کړی دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالو ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلغفر سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې 9 سنګرونه او 4 پلونه چې د ډلې ترې کار اخیسته له منځه وړل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې غړو د مومندو جنسي دوره کړې. ځایي خلک له دې کمیټې څومره مطمئن دي؟ پښتونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د سیاسي ګوندونو غونډه را بللې. پاکستانی سینیټرانو له حکومت غوښتي چې د پېښور امی پبلک سکول او د اسامه بن لادن د وجل کېدو په اړه تحقیقاتي رپورټونه ولس ته په ډاګه کړي. د پاکستان حکومت وایي دا وخت په ټول ملک کې 15 لک ماشومان چې عمرونه یې د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نه ځي. او د نن ورځې د رنګونو نړۍ په اونیزه خپرونه کې به واورئ.
آج سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے جو قانون توڑتا ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتی ہوں جو قانون توڑنے والے کو توڑتا ہے۔
پورب تو بھاگ جا ہے۔
پرنگونو نڑے اونی ز خبرونا کے نور ہم یو شمیر موضوعات مانی بحث شوی لما شال ڈیو سروس۔
نو ز خبرونی لومڑے رپورٹ۔
د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د قبایلی سیمو په اصلاحاتو کې به د ځایي رواجونو او روایتونو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا څرګندونه پرون د یادې کمیټې له غړو سره د محمود ایجنسۍ د دورې پر مهال قبایلي جرګې ته وکړي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په دغه کمیټې تنقیدونه کړي او وایي چې کمیټې آزاد نه ده، ورته د قبایلو استازي نه بلکې د قبایلي سیمو ملکان را بلل شوي وو. نور تفصیل له سیمې د مشالې د خبريال شانواز ترګزي را کوي.
پر محمود جنسیت ته فاټه د قانوني حیثیت تبدل لپاره د قبایلو د رائے اخستو د کمیټې غړي تلیو، خو په دغه کمیټې کې یو خواته د بیوروکراسي نه مراد اخستون کې ډیر اعتماد کوي، نو بل خواته پر عمومي ولس سیاسي او سماجي ډلې او ځوانان هیڅ یو رقم اعتماد نه کوي. دغه خلک وایي چې د یادې کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا جوړه شوې چیرمن سرتاج عزیزي بیا بیا د قبایلي مراتو خبره کوي، نو امکانات داسې دي چې دوی اف سی آر نه ختموي. لکه سرتاج عزیز پرون هم د محمود جنسي جرګې ته د وینا وخت ویلو
باقی اصلاحات کی کندی اگر کی تنوار زدا پکار جو نہ خبر واز نو باقی بدے دے سبب ذرا سوچ ذرا سوچ تو اصلاحات داس نو شتا کو مراد دی کام نش اور اصلاحات کو بنیادی مقصد دا دے جے عوام زندگی سنگ خشتا نہ نہ دسل جے اگر بسنگا ټول پاکستان کا مطابق اگر بہتر سی کا مکمل کا برابر سی کا بہتر بھی ان شاء اللہ ترقی عمل ضرور شروع کیے گی اور اصلاحات بتا دی کیے گی چاہے اگر ہمارے پاس مطمئن ہے
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی هغه وای چې هغه هیڅ کله خوشبین ندی چې ګینې دغه کمیټه به آزاد فیصله وکړي
د ټولو پښتونخوا د پښتنو زمو پر واچ کې هیڅ فرق نشته زمو په جبر کې فرق نشته زمو په دود د ستر کې فرق نشته د ریواج خبره دا خو دې مونږ ته ځکه ریواج نوم ولا وکړي چې په دې ما مطمئن کړي نو دا خبره ځکه مونږ دې باندې شک کوو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمد جنسي مشر ساجد محمد وای
او دې خپل مشرانو کما وی په یکلو مخینه اما خلکو ته د خبرو مقور کوله نو په دې دوران کې زموږ سیاسي مرګري چې کوم زمنګ را پاتې دوه موږ چې موږ د خبرو کول مقرره کړی شي موږ را پاتې دوه او موږ د ګوښ سیار ګوناري ولري او موږ خپل احتجاج ریکارډ کو زه دایم چې په ټول فاټه کې به ان شاء الله چې په ګوښ سیار ګو باندې استقبال کیږي زموږ په پاکستان کې د کمیټو نه هیڅ اعتماد نشته
د فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سیکرټري ظاهر شاه صافي وینا و چې هر کله یو کار حکومت نه کول غواړي نو کمیټي ورل جوړ کړي او د پاکستان په تاریخ کې د کمیټو نتیجې تر دې دمه پوره او د عوامو د خوخي کله هم نه دی راغلی
بیا دا خبره ده چې د کمیټي جوړ کړل نه پټی کریډیټانو له خپل خلک راغواړي نو دا خبره هم مرچ ته معلومه ده چې دلته خو بیروکراسي نه غواړي چې په قبایل نه راغو کې صدقه وشي ټول نه غټو کاوت خو دلته دا سول بیروکراسي ده چې هغه مطلب ده چې دا پټه دا یو پروجیکټ دی پټې دی هغه په دې کې بدلون چرته غواړي هغه خوخه خلک راغواړي چې هغه دغه نظام سره مفادات تړي ټول هغه خلک راټول کړي
او یاد دی چې دا کمیټي به د ګردي قبایلی سیمې دورې کوي او دوی وای چې له هغه وروسته چې دوله سره ملو کومه فیصله به کوي چې ګنده فاټه راتلونکي حیثیت دي څه وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہر اوئی
پختونخوا ولسی تاریخ نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده د تاریخي مشر ډاکټر سید علم مسعود هم نن مشال لوته ویل چې په دې غونډه کې به سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهدارې په اړه خپل سفارشات وړاندې کوي له سید علم مسعود سره د مشال ډو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلي چې په نننۍ غونډه کې به څوک څوک ګډون کوي نو نوموړی په ځواب کې وایي
نننۍ غونډه خو د پښتونخوا ولسي تاریخ نه د طرف نه ده او زمونږ دا یو کنوینشن دی دې ته کاریډور کنوینشن وایو د کاریډور په سلسله کې په دې حواله سره خپل سفارشات سیاسي ډلو پارلماني لیډرانو ته پیش کړو په دې کې مونږ د خیبر پښتونخوا کې اسمبلی کې هغه ټولې سیاسي ډلې راغوښتي دي او د هغوی یعنی د هغوی پارلماني لیډران هم راغوښتي دي په دې کې به وزیر اعلی صاحب راځي انشاءالله په دې کې به سپیکر صاحب راځي په دې کې به د مولانا فضل الرحمن کشر ورور لطفور الرحمن مولانا صاحب راځي اپوزیشن لیډر هم دی په دې کې به انشاءالله د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شپاو راځي د جمع افغاني پارلماني لیډر انیس الله خان به راځي انشاءالله په دې کې به د اے این پی پارلماني لیډر سردار حسین بابک راځي نو دا هم راغوښتي دي ځکه دا چې ټول د پښتنو منتخب خلک په دې صوبه کې کاریډور په حواله سره بالکل په یو خپل شي او خپل حق وغوړو هغه حق چې پاتې شته مې بل نواز شریف اعلان وکړ بیا مکمل دوکو کړل دا واپس خپل سر ته راوځو
ټیک ده ډاکټر صاحب اخري پښتنه ده کې د پاکستان مسلم لیگ نواز دلې سو غړ شي د صوبایي سم لیگ غړیا د پارټي بس مهم کس
ډېر معنا یې شو په خنه غړ ډېر ښه خبر دوه کړ په صدر اورنګ زیب نه لوټلې هغه په دې تیر ورځو کې راځو چې مدد هم سره کړو هغه به نشه راځي
پښتونخوا ولسی تاریخ نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده پر دې اړه تاسې د یاد تحریک د مشر سید علم مسعود سره زموږ د همکار شبیر احمد جان خبرې اورېدلې
دا مشال ریډیو ده
پاکستانی سینیټرانو د دې هیواد له وفاقي حکومت څخه غوښتي چې د پیښور امي پبلک سکول د جوډیشل انکوایري د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو او د غرنګ د نورو غټو پیښو رپورټونه دی ولستا په ډاګه کړل شي چې خلک اهم خبر شي چې کوم کوم ځای او چا چا غلطیانې کړې دي
پړی نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ورو خبريال سیراج جهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینټ غونډې په محل د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پیښې تحقیقاتي رپورټ سره سره د حکومت د صحافي سلیم شهزاد، صحافي حیات الله د وژنې، د بنو د جیل د ماتېدو او د اسامه بن لادن په حق لا رپورټونه ولس ته وړاندې کړي. دغه رنګ د متحده قومي موومنټ سینیټر طاهر مشادي وویل چې د پېښور آرمی پبلک اسکول معامله ډېره سنگینه معامله ده، باید چې د دې انکوائري وشي. سینیٹر مشاہد حسین سید خپل بیان کې زیاته کړه چې د نل تر ہیلی کاپٹر پیخی رپورٹ هم تر اوسه نه دی خودل شوی او نه تر اوسه سفارتکارانو ته دغه رپورٹ ورکړی دی چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د اسامه بن لادن د پیخی رپورٹ منظر عام ته راوستې شي. همدارس د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون سینیٹر لیفټیننټ جنرل ریٹائرډ صلاح الدین خپل بیان کې وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو رپورٹ هم مهیتا دے راغلے، باید چی اس حکومت دو آرمی پبلک اسکول د پیخی په ګډون د کارګل د پیخی رپورٹ هم ولستا وخایي چې دا رنگ معلوم شي چې کوم ځای کې کمزوري شوې ده او هغه بیا لری کړی شي. په دې اړه نن لمشال ریډیو سره نوموړی زیاته کړه،
اس کی انکوائری بہت ضروری ہے اور اگر کوئی ایسی چیز
د دې انکوائری ډیر ضروری ده او که په دې کې صدا سي سیز راځي چې په کیس سرکاري راز وي نو بیا دې پارلیمان ته ان کیمرا بریفینګ ورکړي. ما دا هم وې چې دا رنگ نور پیخی شوی تحقیقات یې نه دي شوی او ولستا هیڅ پته نشته. ما د کارګل د جنگ د انکوائری غوښتنه هم وکړه چې ولې دغه جنگ شوی او د دې څه ګټې پاکستان ترلاسه کړي او د دې څوک ذمہوارو چې کام ته معلوم شي. هندوستان د کارګل په حق لا رپورټ وړاندې کړي او چې کوم کسان به کې ذمہوار ختلی وو هغوی ته سزاګانې هم ورکړي او پاکستان چپ او خاموشه ناست دی او موږ ته هیڅ معلوم نه دي چې دا جنگ ولې شوی دی، چا کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی.
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نه وپوښتل چې د دې پیښې رپورټونه خپرول څومره ضروری دي نو نوموړی وې،
کله هم څه واقع کېږي د دې یو کمیټي جوړېږي او کمیټي د دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه چې دا واقعه وشوه. هم همیشه کم ډیموکراتیک ملکونه دي داسې چې کم رپورټونه وي باقاعده عوام سره شیر کوي، هغه پبلک پراپرټي وي او د دې رپورټونو مهم چې کم اسپیکټ وي ادای چې مونږه د خپل غلطونو زده کو. نو دا بالکل دا ډیمانډ جایز دی، دا پکار دی چې دو پبلک کی څومره انسټیټیوشنز دي چې په کومه کې کمی دي کمزوریاں دي خپل سلف ریفلیکشن وکي ځان گریوان ته وګوریو کومه کومه غلطۍ دي هغه لري کی. نو دا خود ما په خیال ډیر ضروری دی او همدا چې مونږه بیا مخکې زو او کدا مونږه نه کوو نو بیا به دا واقع بیا بیا کی کم څنګه دی او هغه سه به حالات روان.
د غونډې دوران د سینټ چیرمن میار زاربانی غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک اسکول د اوجل شو ماشومان او نور سټاپ په یاد کې یو میوزیم جوړ کړل شي او دغه پیخي او د ماشومان تصویرونه پکې ولګول شي، ځکه چې په نور ملکونو او په خاص توګه هیروشیما او کمبوډیا کې هم دا قسمه میوزیم می جوړ کړی شوې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تا وګستئ. زو کوټه ته د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال لهیل شریف د جمعې په ورځ د بلوچستان د تربت او گوادر سیمو دوره کړي او هلته یې له قبایلي مشرانو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړي چې په دغه هیواد کې به په نوي کال کې ترهګر ترهګري او درغلي له منځه یوسي. تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
د پاکستانی پوز سر لشکر جنرال رایل شریف ویلی په نوي کال 2018 کې به په دغه هیواد کې ترهګري جرمونه او درغلي له منځه وړي. دا خبرې نوموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان د بیل بیل سیمو تر دورې وروسته په دغه صوبه کې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې کړي. د پاکستانی پوځ د امریکو اداره یا ISPR رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه ویلي، د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف تېره ورځ د بلوچستان د تربت، تالار او گوادر سیمو دوره کړي او هلته یې د پوځ لخوا د پرمختګ د پروژو کتنه کړي. دا بیان زیاتوي، جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د یادې صوبې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې ویلي، 2018 میسوي کال به د پاکستان او بلوچستان د ولس لپاره د سولې او یووالي کال وي. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د جمعې په ورځ له جنرال راحیل شریف سره په دغه صوبه کې د پوځ د پرمختیايي پروژو کتنه وکړه او د پوځ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دا خبر پاڼې د وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري له خولې لیکي د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري د بشپړېدو لپاره به په قامي جذبه کار کوي او د یادې پروژې لپاره به هر ممکن قدم اخلي.
تاسو د خدای نور ناصر نه رپورټ اوریدو. اردوونکو لکوټ یزو اسلام آباد ته د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه د سکول د تلو دي سکولونو ته نه ځي، خو د په خبره حکومت هڅه کوي چې د بنیادي تعلیم لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او دغه ماشومان سکول کې داخل کړي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلۍ غونډې ته کړې چې تفصیل یې د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې وو.
د جمعې په ورځ ماخام قومي اسمبلۍ کې د تپوسونو د دمې دوران د قومي اسمبلۍ د غړي پرویز ملک لخوا د یو تپوس په جواب کې د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې دوی ته د 15 کالونو تر 14 کاله عمر پورې ماشومان سکولونو ته په نتلو اندېښنه ده، خو حکومت دغه لړ کې هر قسمه اقدامات کوي او دې دپاره یې تعلیمي بجټ د 2% نه په زیاتولو 4% کړی دی. د ده په خبره تېر حکومت کې 68 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر وو، خو اوس دا شمېره 15 لکو ته راکوزه شوې ده او امید راتلونکي سروې کې به دا نوره هم راکمه شي. نوموړي زیاته کړه دغه لړکې د وفاق او صوبو د تعلیم وزیرانو ترمنځ وخت په وخت غونډو کې په مختلفو تجویزونو غور کیږي او د حکومت خواهش دی چې هر ماشوم په سکول کې داخل وي. خیبر پختونخوا کې د تعلیم څه صورت حال دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او د تعلیم دپاره د قائمه کمیټې موجوده غړي سردار حسین بابک نه تپوسو کو نه دوی
پورې ماشومان ګورونه بهر دي. وجه یې بنیادی هم دا ده چې یو خو ډېر زیات زموږ سکولونه تباه شوي دي، د آبادۍ چې کوم رفتار دی یا چې کوم آبادي ده په هغې تناسب باندې د سکولونو تعداد هم کم دی. خیبر پختونخوا ته دا بالکل دیوال په دیوال چې کومه قبایلي سیمه ده، حالات داسې دي چې هلته ډېر خلک خیبر پختونخوا کې پاتې کېږي یا نورو صوبو کې پاتې کېږي. اصل بیا تړلې ده افغانستان چې کومه مسله ده، په افغانستان کې هم د امنیت فوج باندې بعدي دلته پرته ده. دا ټول وجوهات په بنیاد باندې دلته ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي.
څه وجوهات دي چې دومره لوی تعداد کې ماشومان سکولونو ته نه ځي؟ په دغه اړه مو د تعلیمي چارو د کارپو او باچا خان تعلیمي ټرست د مشر ډاکټر خادم حسین نه تپوس کو نه دوی.
د تعلیم درې اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې دي، په هغه کې یو مسله د سپلای سایډ باندې ده. مطلب دا دی چې داسې سہولیات ورته نور کړی کیږي چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه ته ماشومان راشي، یا د ماشومانو نه سکولونه لري وي، یا چې کوم سکولونه تباه شوي یا دوباره روغ شوي نه دي. کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکول نه بهر دي، د پاره کم از کم 100 سکولونه پکار دي، او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوي او هغه پټنټونو کې سبق وي چې هغه جوړ کړی شي.
همداراز د تعلیمي چارو یو بل کارپو او استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې د بده مرغه حکومت پاکستان کې تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د زیاتوي
دا وی خو ډېرې کیږي چې موږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نخکاري وخت په وخت دلته د تعلیم د پاره کمپین چلول کیږي، نو هغه کمپین سرته ونه رسول شي آ واقعي کوڅه کوڅه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار هر چا ته ونه رسي، نو وجه دغه شي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي. او بیا زموږ د فاټه صورتحال داسې دی چې چېرته چې سکولونه ړنګ دي، چېرته چې ماسټر ډیوټۍ له نه ځي، نو هلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي؟
د ذکر دا چې سمود وړاندې د تعلیم دپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستان په نایجیریا پسې په 2 نمبر لوی ملک دی چېرته چې زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو، په کابل کې په پرونی حمله کې د حمله کوونکو په ګډون 2 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان شوي دي. د دې هیواد د کونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون پر ټویټر وویل چې د پیښې په سیمه کې یو تن مشکوک نیول شوی او د پولیسو څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري اخیستې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله په شدت غندلی او ویلي دي چې هغه کسان د سولې په خبرو کې ځای نه لري چې افغانان وژني او جګړه یې غوره کړې ده. پړې نور تفصیل د پرشتي جلالزی په رپورټ کې اورو چې د زخمیانو په غږونو پیلېږي.
په خلیفۃ اللہ کې د پرونی حملې عیني شاهدان وایي چې زیات قربانیان ماشومان او ښځې وو. حمله په یو فرانسوي رستورانت وشوه چې مالک افغان دی، خو ویل کېږي چې زیات بهرنیان د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل. د سیمې یو اوسیدونکي د چاودنې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل
زموږ کور هم کې ماته شوې ده کسان زخمیان وو.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکی وایي
ما کده مې چې استاد بودیم یک انفجار د می داخله هوټل شت بعد از یک لمبه خطرناک بالا شت
موږ دلته ولاړو چې په هوټل کې چاودنه وسوه او یو خطرناک لمبه پورته شوه. دلته زما کور دی، د کورونو شیشې ماتې سوې او ډېر خلک زخمیان وو. په کورونو کې ښځې او کوچنیان په شیشو زخمیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو د ادارې مشر فریدون عبیدی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د ایټالیا ایمرجنسی روغتون پر ټویټر ویلي چې په حمله کې یو 12 کلن هلک هم وژل شوی دی. امنیتي ځواکونو تر ډیره وخته سیمه کلا بند کړې وه او خلکو ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. د طالبانو ویان پر ټویټر ادعا کړې چې پرونی انتحاري حمله کې زیات بهرنیان وژل شوي او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په 2014 میلادي کال کې هم د دې سیمې په شاوخوا کې پر یوه بهرني رستورانت حمله کړې وه چې د 1400 بهرنیانو په ګډون 21 تنه پکې وژل شوي وو. په کابل کې تر حمله یوه ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر اعلان وکړ چې د جنوري په 11 به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه یوه څلور اړخیزه غونډه وشي. شاغلی غنی له دې خبرې سره پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې او تروریزم ترمنځ دی یو انتخاب وکړي او په زغرده یې وویل چې دوهم انتخاب نشته. ولسمشر غنی وویل چې د اسلام آباد د خبرو په دوام به بل غونډه په کابل کې کیږي او څرګنده یې کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د دې خبرو پیل څرګندوي چې د تروریزم د زغم ځای نور نه دی پاتې. ولسمشر غنی په کابل کې د پرونی حمله په اړه په خبر پاڼه کې ویلي افغان حکومت به د هغو کسانو د محو کولو لپاره مبارزه کوي چې زموږ د خلکو پر ضد جګړه جاري ساتلې او وسله یې په لاس کې نیولې ده. هغه خلک چې بې ګناه افغانان وژني د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري. په کابل کې د تېرې دوشنبه په ورځ هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې یو ملکي وګړی ووژل شو. دا حمله د ناټو ځواکونو پر یوه کاروان شوې وه چې په سیمه کې د تېرېدو په حال کې وو.
ردونکو له کابل زود خبر پختونخوا مردان ته د تیرې سه شنبې په ورځ د خبر پختونخوا په مردان خار کې د شناخت کارډونو په دفتر کې ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه شپږ کسان پکې وژل شول. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال زبی مومن راکوي.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کسوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سه شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
ضرب عضب چې شروع شوی دی یا د نېشنل الیکشن پلان چې کوم دی، نو د هغې په نتیجه کې وخت چې هغه خونړي د پدفونه په لګېدل هغه اوس کافي کم شوی دی. لیکن بل طرف ته چې وګوري نو د دې جنگ جرړي چې کوم دی ډېرې خورې دي، نو دا داسې په لنډه وخت کې د دې ختمولو یا د انجام ته رسول مشکل کار دی. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی، بل طرف ته به د جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دوی دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو، خو په پوره طاقت کې یو، دا کار کوي شو. او دا خو مطلب دا ده چې اسان کار پبلک راستلو ته خاص تلاشي نه وي، نو دا زه چې کوم دا پوینټ اسان هم وي، نو په دې وجه باندې دغه دواړه باندې تیروځي چې لکه دوی به ځانم ښيي او دا پوینټ هم اسانو او شاید چې دا څه نورم چې دا کې سم واقعات وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/15 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پیښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شو.
اذنکو زبی مومن رپورٹ موریدو یونیو بجه شوی ل شاین بونری د خبرو لنډی زورو.
وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځنګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز مومن ته د خپل سفر په خوې دي چې قبایلی سیمو کې اصلاحاتو کې بعد خلکو د دود دستور خیال ساتل کیږي. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شہزادہ شاہد ویلی د دې ناستې ګډون کوونکی هیوادونه او پتیرا پاکستان باید د مذاکراتو تاریخ ته نیوځي. د پاکستان پوری د نزدې د هند په خاور کې پر یو پوځي اډا تر هغه برید پای تر رسیدل دي. د چارواکو په وینا په دې برید کې سلور بریدګر او دوه امنیتی سرتیری وجل شوی دي. سعودي عربستان په بغداد کې 25 کال وروسته خپل سفارت پرانستلی. سعودي عرب په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. عراقي ځواکونه وایي پر مادي کې د خپل واکمنۍ کړې پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد څلور ویش هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې په اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم بمباري کړې ده. او د یوکرین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو او بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی.
اوزن کو خبرن لنډیز مول مشال دی ور د چې شاهین بنری وړاندې کول تاسو ته اوس هم په دین مې کې ساسه لپاره دوه ونې خبرونې لرو. مدرسې په وسنیا سر کې او د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدل شي. د خبرونې قربا ګلیا سي
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لر برق خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې د امریکا یوې شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس بغیر له خلابازه خلا ته د راکټ لیګلو کامیابه ازموینه کړې ده. دغه راکټ په کامیابۍ سره د خلا په مدار کې د چکر وهلو وروسته ځمکې ته ستون شوې ده.
6 5 4 3 2 1 0.
د دې نوبلاند سپیس ایکس یولس مستوي سیاري مدار ته لیږلې وي. د فالکن 9 کرافت د فلوریډا نه الوت پیل کړی وو او له هغه ځای نه 10 کیلومتره لري کیپ کینول کې عمودي سفر وروسته کامیابی سره کوز شوی دی. په ځمکه باندې نیغ کوزیدو دا لومړی تجربه نه وه، بلکې د دې نه وړاندې هم داسې ازموینې شوې وي. د سپیس ایکس مشن وایي چې نجی خلای سفر خرچه به نیمه شي. د دې نه وړاندې د سپیس ایکس څو خلای جازونه د پیښې ښکار شوي ول، خو فالکن 9 جاز تر اوسه پورې 13 مسلسل کامیاب سفرونه کړي دي چې نړیوال خلای مرکز ته سامانونه رسولي دي. سپیس ایکس کمپنی نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو رسول لپاره ناسا خلای ادارې سره د 1.6 ارب ډالرو معاهده کړې ده. په دینی بي تجربه کې فالکن 9 راکټ په فضا کې شاوخوا 200 کیلومتره بلندۍ ته رسیدلی وو او کامیابی سره په قلار ځمکه مالک شوې دي. چې کله فالکن 9 راکټ په ځمکه کوز شو، نو په هغه وخت کې د سپیس ایکس کارکونکو ډیره زیاته خوشحالي ونمانځله. د سپیس ایکس مبصرینو د فالکن 9 په خلا کې سفر او واپسی ننداره ډیره په زړه پورې بللې.
د امریکا خلای اداري ناسا د تحقیق لپاره په یوه مهمه آلی کې د خرابې لوجه د مارچ په میاشت کې مریخ سیارې ته تلون کې میشن ځنډولې دي. ناسا اداره وایي د فرانس خلای ایجنسی لخوا ورکړل شوی آلی کې د خرابې مطلب دا دی چې مریخ سیارې ته میشن نشي کولی. د ناسا ادارې تر مخه په دغه آلی کې د خرابې لوجه کیدی شي چې دا میشن تر دو کلونو پورې وځنډول شي. د انسایټ نوې خلای جاز د مارچ په 10مه نیټه مریخ سیارې ته روانېدو چې په هغه سیارې به یې د ځمکې د تل جاج اخستو. ناسا اداره وایي چې د مریخ سیارې ته د میشن ځنډولو فیصله د تحقیق په آلی کې جوړ شوې خرابې په سمولو کې د ناکامۍ وروستو یې کړې ده. د ناسا یو چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د مریخ میشن په اړه به راتلونکي څو میاشتو کې فیصله وشي، خو دا خبر واضح ده چې مریخ سیارې په اړه ساینسي موندنې او معلوماتو راغونډولو ته ژمن دي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې اټکل کړي چې 2018 کال به د 2015 کال په پرتله زیات ګرم وي. د برتانیې موسمیاتو محکمې تر مخه 2018 کال کې به درجه حرارت 1.1 سلسیس نه بروي. د نورې نړۍ په شان برتانیې کې هم 2015 کال تر ټولو ګرم و. دغه نوي پیشنګوئی د کمپیوټر ماډلز او په شماریتي طریقې کار په مرسته شوی دی چې په کې د راتلونکي 200 میاشتو درجه حرارت ریکارډ کړل شوی دی. د یو نوي تحقیق تر مخه د چارلز ډاروین نظری ارتقا ته مرسته ورکوونکي فنچ مرغۍ بقا له خطر سره مخ ده. د ایکوډور په ګیلافیکس جزیره کې په فنچ مرغۍ ته د خزندونه منتقل کیدونکې ناروغۍ څخه خطر جوړ شوی ده. د نوي ریاضتي ماډل تر مخه په راتلونکي 500 کلونو کې د مرغۍ دغه نسل معدوم کیدی شي. خو ساینسدانان وایي چې انساني مداخلت له وجې د فنچ مرغۍ نسل معدوم کیدونه بچ کیدی شي. په 1910 لسیزې په لومړنیو کې په پیکس جزائر کې د اوسیدو پر وخت چارلز ډاروین دا مشاهده کړی و چې په مختلفو جزیرو کې فنچ مرغۍ ترمنځ تر ډیره حده مماثلت موجود دی، خو د دغه مرغیو مخوکې د یو بل نه مختلفې دي. دا جزیرې چې زیاتره په وچه دي، ډاروین دا نتیجه اخذ کړه چې دا مرغۍ په لومړیو کې یو شان وي، خو وخت تېرېدو سره د ارتقا په مختلفو اقسامو کې ویشل شوي دي. په ګیلافیکس جزیرو کې د فنچ مرغیو د 14 نه واخلي تر 18 پورې اقسام موجود دي. د امریکای کالیفورنیا ریاست کې بغیر له ډرایور د گاډو ذاته کارانو د مسویدي تجاویز خپاره کړي دي چې په سړکونو به بغیر له ډرایور گاډي چلیدونکو لپاره لار هواره شي. خو د ډپارټمنټ آف موټر وهیکلز ډی ایم وی وایي چې موجوده قوانینو لاندې دا خبره ضروری ده چې لایسنس یافته ډرایور به په گاډي کې موجود وي. کچري ټکنالوژي ناکامه شي، نو په هغه صورت کې به په گاډي قابو موندل اسان وي. کالیفورنیا ریاست د ترقۍ لپاره تر ټولو زیات ازمایشي میدان په توګه کتل کیږي، او په دې لړ کې دغه قواعد هم په مثالی توګه وړاندې شوي دي. بغیر له ډرایور د گاډو ممکنه صارفینو لپاره به خصوصي روزنې ضرورت هم وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم موجین دی لاسټ لیجنډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 580 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سرپرایز جرنی ټو د ویسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم دی روډ چیپ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سسٹرز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهرخ خان نوی فلم دلوالے په لومړي نمبر دی. فلم دلوالے په هند کې د 16 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په ټوله نړۍ کې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز ایکس مین نهم فلم ایکس مین اپوکلیپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2016 کال کې د فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ دویمه برخه ده. د ایکس مین نوې فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میک اوی، مایکل فیسبندر، جینیفر لارنس او آسکر اساک کار کړی دی. دا ساینس فکشن فلم دی. دا فلم به د مئی په 20مه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
You wander through the willows in the fall. many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh.
Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first.
Mutant. You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Oh God.
He can control all of us.
Charles!
The world needs the X-Men.
That's why I'm here. To fight.
Not all of us can control our powers.
Then don't. This is war.
د امریکا او برتانیې په شریکه نوې خیالي فلم فانتاستیک بیست اینڈ ویئر ټو فائنډ دم به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي جے کے رولنګ په ناول جوړ شوی دی چې همدغه عنوان یې دی. د دې نه وړاندې جے کے رولنګ مشهور ناول سیریز هری پوټر لیکلی و. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي ایډی ریډمین کار کړی دی.
Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Was open?
Just a smidge.
Mr. Scamander!
د هندي سینما مشهور اداکاره پریانکا چوپرا نوی فلم جے گنگا جل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې پریانکا چوپرا پولیس افسر وي، ابا ماتور په یو خارګوټي کې لومړنی خزینه افسر وي، او په هغه خار کې د باثره او جرایم پیشورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جا جوړ کړی دی چې په فلم کې پخپل هم کار کړی دی. فلم جے گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
ابا ماتور، ایس پی باقی پور. मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ।
इस बांकेपुर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। चार बार से बांकेपुर के विधायक हैं हम।
आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है।
पूरब तू भाग जा है, पश्चिम भाग ले, उत्तर भाग जा है, दक्षिण भाग ले।
मैडम सर, आप ठीक तो है ना?
नमक खाके का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको।
हम सब ठीक करते हैं मैडम सर।
कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बीएम सिंह, गंदे पानी की नहीं।
फकीर की माई खैर कब तक मना देगी।
د هندي سینما اداکاری سونم کپور نوی فلم نیرج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. دا فلم د نیرج بهانت په جون جوړ دی. نیرج د پان ام فلایټ 3 جاز ایر هوسټس روي چې په هغه جاز کې د 350 نه زیات مسافر سپاره وو، او په 1948 کال کې د ستمبر په 15 نیټه ترهاګرو دغه الوتکه یرغمال کړی وي. په دې موقع نیرج ډېره زیاته بهادري وښایي او د ټولو مسافرو ژوند بچ کړي. د هند حکومت د نیرج بهادري په لټ کې تر ټولو لوی اعزاز اشوک چکرا ایوارډ هم ورکړی وو. دا فلم به د فروری په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Flight 73 was hijacked by four terrorists from the Abu Nidal organization. And then, after 16 hours, the terrorists started shooting indiscriminately. Pakistan security forces stormed the plane. According to sources, four Your hijacker reached the security point at Pakistan Airport Security Force Unit.
Good morning, Captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt.
Have a safe flight.
Thank you so much.
सर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ.
कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल.
درنو اوریدونکو تاسو د امرشا لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
امن، مینا او رور ولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابایان څه پخواره ځای خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ډیر زر
مدرسې پوسنی عصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې نېشنل اکشن پلان په وځه کړ سو نکاتو کې یوه د مدرسو رجسټریشن او اصلاحات. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو له مخې د 15000 په شاوخوا کې مدرسې رجسټر دي او په همدومره شمیر کې نا رجسټر شوی مدرسې یادېږي چې تر 30,00,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجسټریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 50 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبري غونډه د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو لاري پر مخ وړل کیږي چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق دخپل حساب کتاب رپورٹ حکومت تا اڑاندے کوی او علماء کرام پدی خبر رضامندی سرگند کڑے دا بل د مدرسو د بارانی امداد پر لڑ کے با حکومت طریقہ کار جوڑوی پس چی ہغی اتفاق لرلو.
نموڑی خبری غون ته زیاته کړی چې د مدرسو د اتحادیه استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوی دي او په دې لړ کې به د اتحادیه تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یو کمیټه جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت د مذهبی امور وزارت صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي کوم بچي سفارشات جوړوي. عالمان په دې خبره تیار شول خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه د پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې سباندی یواله سیز وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحات په اړه ځینې پریکړې وسوې. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې هغه وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجستریشن سلاسي وو.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجستریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې و سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب لاري او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پر مخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتی زاکر الله زاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مټریک یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې د دولسم صنف پورې یا د دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې دې راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټولو اسلامي هیوادونو کې او ملکونو کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړي. مثلا د ازهر مثال بوالو د جامعۃ القروین د مراکش یا د جامعۃ زیتون د تونس یا د ام درمان جامعې د اسلامي جامعې د سودان په دې ټولو کې شرایط دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومې لیسې یا د عصري ښوونځي نه راغلی بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالېږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هیوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یو موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. که څنګه په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واستي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي. نصاب چې یو سي قوم به یو سي. یعنی بهری مکتبی فکر خلق با بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دوه شیانو تقسیم. دویم اجازه بدای چې حکومت کوم مدرسه په خپل اختیار کې واخلي د دوی د سند به منظور شي. علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی د وسایي نوکریان یې نه یو شی دی نو دوی په اساس کوم سری کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان په اساس کوم سری کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فیدادی چې په حکومت په دغه مدرسې په خپل اختیار کې واخی پاره کې به جدید علوم شامل کی. علما به هم له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کی. که څوک بیا له دغه د جدید علوم خوا ته ځي، مثلا تر لسم پوری داسې یو نصاب جوړ کی چې په هغه کې طلبه هم چلیدای شي، د دین طلبه او د دنیا طلبه هم چلیدلای شي. لاغه بعد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی او طالبان د لپاره بیلی. نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکی، د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ په خوانی مشر او د دې صوبې د بادشاہ خان په هنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فنڈو ناراضی خارج نہ مطلب دا لکا اغن خلقو طرف نہ لا دارو طرف نہ مختلف چات الزکات پنوم چا خیرات پنوم چا صدقے پنوم چا سپنوم مطلب ایران نہ سعودی نہ مشرق وسطا نور ملکات دی کم دی دخاس کر عرب و هیوادو نوی دای ورتا ور کئی نور نور اگے کئی مطلب دا لکا پیو شان این جی او هم دے پیو بل شان باندے یو اغا هم دے او یو بل غټ پرابلم دی. دغه هم د پرابلم مې ورته وایلا سہولت ورته وای دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جانې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولن اولنې او د بنیادی تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب به باقاعده دا سه حل پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی. ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده شوی دا بنیاد پرستی ورته خوده شوی دا. بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کندي دا یو خاص فقه دی، یو خاص طریقې باقاعده پشت پناهی کوي او دا سه خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې کوم دی خبر وړاندې کوي. نو دا تر څو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی، هغه پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کوم ده دا اته په دیوال باندې شوډه کول دی.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدي او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولې. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیوکی کول سره وایي چې حکومت دی لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي، پاغه کې خلکو نیخي تړل دي، ساوري پکې تړل دي، هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي. ټول کلاول دی حکومت دا چلو کی چې اور دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي، هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت په لاس کې دي هغه دې داسې یو ماډل جوړ کړي چې دا غي نه بعد عوام هغه وګوري چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی. نو بیا په خپل خود به خود دا علما به هم بیا وایي چې نه دا حکومت حقیقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره. نو بالکل بیا به دا غوي خبرې کول لپاره د منل لپاره بیا به تیاری اګه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کړي او بیا دا غینه بعد دی علماء سره دی خبره وکي دا مدارس دي واخلي به شک چلو سیدا اګه علماء ورل نه ورکي. نو بیا دی حکومت تاسو مدارس دی بیا قائم کی چې هغه د عوام د لپاره یو رول ماډل بس د عوام دی بس پاره کی دا مدارس په خپل شړ شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع توده سوی چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره یې عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاري. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.